علیکم د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم درنو اوریدونکو په دې یو سات کې تاسو ته راپورونه خبريږي او همدارس په دوه منی مای کې به د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه واوري خلمړی پاموکړي خبرونو ته د هیواد د هوا پیژندنې ادارې په 14 ولایتونو کې د بارانونو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې نن یک شنبه د تلې په 14مه په پلازمینه کابل او په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، کندوز، بامیان، میدان وردګو، لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو کې د باران، تالندې او برېښنا او ورسره د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بنده د افغان خبریال مهدي انصاري د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. امنستي انټرنیشنل پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویل چې د طالبانو قضایي سیستم په تیرو څلورو کلونو کې د هغو کسانو د ځپلو په وسیله بدل شوی دی چې د دوی پر سختو فرمانونو، پالیسیو او اقدامونو انتقاد کوي. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د خبریالانو او د مدني ټولنو او بشري حقونو د فعالانو د خپل سرو نیونو په غیر قانوني ډول زندانونو ته د هغو د بیولو او جبري اعترافونو له لارې غواړي د هغوی اواز غلی کړي. مهدي انصاري نږدې یو کال مخکې د کابل له دشت برچی سیمې څخه ونیول شو او وروسته لومړنۍ محکمې د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. طالبانو تیره اونۍ یوه ویډیو خپره کړه چې ظاهرا نوموړی پکې خپل جرم مني. خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنجشنبې په ورځ وویل چې له مهدي انصاري څخه اعترافونه په زور اخیستل شوي دي. په پام کې ده چې د سوریې د انتخاباتي حوزو غړي نن یک شنبه د پارلمان د نوې غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. د رويټرز خبري اژانس راپور لمخه د بشار اسد له پرزیدلي نظام څخه د سوریې د لری کې دونخه او د اسلام پالو په مشرۍ د اوسنۍ مشرتابه لپاره د ټولګډونه حکومت د جوړولو په برخه کې یو ستره ازموینه ده. د غیر مستقیم رایو په نننی بهیر کې به شاوخوا شپږ زره کسان په سیمه ایز وخت د سهار له 9 بجو څخه د خپل سیمو په انتخاباتي حوزو کې رای ورکړي او د رای ورکولو مرکزونه به د مازدیګر پینزو بچو وتړل شي. د ولسمشر احمد الشر لوري د ټاکل شوی کمیسیون 1500 نوماندانو روانه ونې خپل نظریات او پلانونه د سیمینارونو او مناظرو په ترڅ کې وړاندې کړل. د نننۍ رایو په نتیجه کې به د پارلمان له دریو څخه دوه برخې غړي غوره شي او یوه بله برخه به ولسمشر شره په خپل غوره کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له بنگلاديش سره په دریمه شل اووریزه سیالۍ کې مخامخ شي. د لوبه د کابل د مخام په 2 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. د دواړو لوبډلو ترمنځ دوه مخکنی شل اووریزه لوبې دواړه بنگلاديش ګټلې دي. افغانستان او بنگلاديش به د لوبو په دې لړۍ کې پر شل اووریزو لوبو سربیره درې یو ورځنۍ لوبې هم وکړي. دا سیالۍ د اکتوبر په 8مه پیلېږي او د اکتوبر تر 14مې پورې دوام کوي. او د ګډو رزمي ورزشونو یا ام ام ای افغان لوبغاړي فرید بشارت خپل امریکایي سیال کریس ګوترز ته ماته ورکړه. بشارت او سیال یې بیگانه وخته په لاس ویګاس کې د ام ام ای د معتبر سازمان یو ایف سی په بلنه د مبارزې قفس ته ننوتل. بشارت چې په هیڅ لوبه کې ماته نه ده خوړلې د لوبڅارانو د پریکړې له مخې د دې لوبې ګټونکی اعلان شو او په دې توګه یې خپله 14مه پرله پسې بریا هم ثبت کړه. د څارونکو په باور د غیګو نیولو او د سیال د کنټرول مهارت د فرید بشارت په بریا کې اساسي رول درلود. خبرونه مل ازادۍ رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي او ردو ته را سره وسی. و باورای چې د بشري حقوقو فعالان انټرنیټ ته د افغانانو د لاسرسي پر اهمیت ټینګار کوي.
انټرنیټ فراهم میکنه امکانات چې ما حساسیت نقصو. انټرنیټ د اسانتیا برابروي چې موږ نه یوازې د بشري حقوقو له وضعیت خبر شو، بلکې د مخنیوي بندولو لپاره هم کار وکړو.
د اروپا پارلمان په پام کې لري چې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو له مصیبت ځپلو سره د مرستو په اړه بحث وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحدو ایالاتونو پلان ته د حماس د دریځ په اړه نړیوالو غبرګونونو ته کتنه وکړو، او په یو بل راپور کې د کرکټ د نړیوالو لوبو افغان لوبڅار احمد شاه پکتین در پیژنو.
د لوبڅارۍ سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شوه نو له هغه وخته زه د کرکټ سره وم. لومړی ځل چې کوم کورس د امپایرنګ لپاره دایر شو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورځو د خبرونې لمړی موضوع ته. د بشري حقوقو یو شمیر فعالان افغانانو ته د انټرنیټي خدماتو پر اهمیت ټینګار کوي او وایي انټرنیټ د بشري حقوقو د سرغړونو په ثبتولو، د خلکو د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکولو، د عدالت غوښتنې او د جرمونو د تکرار د مخنیوي په بهیر کې مهم رول لوبوي. دوی په دې ورستیو کې په افغانستان کې پر انټرنیټ د بندیز په خبرګون کې خبرداري ورکوي چې آنلاین فضا ته د خلکو پر لاسرسي محدودیت وضع کول د بشري حقوقو سرغړونو ته لاره هواروي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې واوري.
د میزان په مو په افغانستان کې لا ته څلوي ساعتونو زیات د انټرنیټ بندیدو په خبرګون کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو یو شمېر مدافعین ټینګار کوي چې انټرنیټ د بشري حقوقو سرغړونو په مستندولو او د وضعیت په اړه خلکو ته د معلوماتو په ورکولو کې مهم رول لوبوي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې انټرنیټ ته لاسرسی د عدالت غوښتنې د بهیر لپاره ګټور او کولای سي د بشري حقوقو د جرمونو د بیا تکرار مخه ونیسي. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د چارو څیړونکو سحر فطرت وایي چې د انټرنیټ له لاسرسي څخه د خلکو محرومول د پټولو، د بشري حقوقو پراخو سرغړونو او د خلکو د غږونو د لاځپلو لپاره لار هواروي. د شنبې په ورځ د میزان په 12 ازادي رادیو سره خبرو کې زیاته کړه
جامعه بین‌المللي و نهادهای حقوق بشری میتونن با اعمال فشارهای دیپلماتیک
نړیواله ټولنه د بشري حقوقو بنسټونه کولای شي په دیپلماتیکو فشارونو له خپلواکو رسنیو بنسټونو په ملاتړ او د نړیوالې حساب ورکونې لپاره د یو چوکاټ پر رامنځته کولو دا ترلاسه کړي چې طالبان بیا په داسې کړنو لاس پورې نه کړي او د بیا تکرار په صورت کې مسؤل کسان حساب ورکوونکي وګرځوي.
د رواداري په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر او په دې جمهوري نظام کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر وویل چې د انټرنیټ بندول د سرغړونو پر وړاندې د خلکو مدني ټولنې سازمانونو د اصلي وسیلې بندول دي. دوی د عدالت غوښتنې او د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو په بهیر کې د انټرنیټ د اهمیت په اړه زیاته کړه.
انترنت فراهم میکنه امکان زیرا که ما از وضعیت نقص حقوق بشری نه تنها باخبر شویم.
انترنت د اسانتیا برابروي چې موږ نه یوازې د بشري حقوقو له وضعیت خبر شو، بلکې د مخنیوي او بندولو لپاره هم کار وکړو. همدارنګه په حقوقو قضیو کې چې د مدني ټولنې فعالي ښوونکي او رونانډې د طالبانو لخوا نیول شوي یا ورک شوي دي، د همدې انټرنیټ له لارې مو خبر شو او خپل عدالت غوښتنه مو مخته یوسو.
د طالبانو حکومت د دوشنبې په ماښام د میزان په ومه په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابره تی شبکې پرې کړې وي او د چهار شنبې په مخام د میزان په نهه مایه بیا وصل کړي، خو تر اوسه د خپل دغه اقدام په اړه وضاحت نه دی ورکړی. د طالبانو دا پریکړه له پراخو کورنیو نړیوالو خبرګونونو سره مخ شوې ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د انټرنیټ له بیا وصلولو وروسته وویل چې د خلکو ژوند ګډوډوي او د دوی حقوقو نقضوي او معلوماتو ته د دوی لاسرسی بندوي، چې په خبره یې دا ډول اقدامات باید کله پلی نسی. په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د 24 ساعتونو بندیدو پراخې پایلې درلودې. بانکونه او سوداګریزي معاملې څنډول سوي وي. په بندرونو کې صادرات او واردات ګډوډ شول. د تبادله دفترونو له فعالیت ولوېدل. ټلیفوني اړیکې پرې شوې او انلاین سوداګري او د خلکو ورځنۍ چارې له جدي ستونزو سره مخ شوې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو خالو
لنړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د ټکنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د اروپا پارلمان په افغانستان کې د ورستیو زلزلو د مصیبت زپلیو د ملاتړ په اړه بحث کوي. اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د روان کال د اکتوبر میاشتې په اومه به په افغانستان کې د وروستي زلزلې د زیانمنو د ملاتړ او په دې هیواد کې پر ښځو د سختو محدودیتونو په مسله بحثونه وکړي. د افغانستان په ختیز او په ځانګړي ډول په کونړ ولایت کې د وروستي زلزلې له کبله پراخه ویجاړي رامنځته شوې او سلګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمن شوي سلګونه کورنۍ لا په بیلابیلو سیمو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي، د اروپا پارلمان ویلي چې د زلزلې ځپلو څخه د ملاتړ په اړه بحث کوي. د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې چې پرون د اکتوبر په 3 خبره کړې ویلي چې د همدې میاشتې په منیټه به د پارلمان غړي د کمیسیون او شورا په دې اړه بحثونه وکړي چې څنګه کولای شي په افغانستان کې له زلزلې ځپلو او زیانمنو ښځو څخه ملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې دغه راز راغلی چې په دې تړاو به د راتلونکي 5 په ورځ یو پریکړه لیک هم عمومي رایه چونې ته وړاندې شي. په خبر پاڼه کې د افغانستان په ختیځ کې له روسي زلزلې وروسته د نړیوالو مرستو لپاره د طالبانو د حکومت بیړنۍ غوښتنې ته په اشاره سره زیاته شوې چې د طالبانو سختو پالیسیو د نړیوالو مرستندویانو په ملاتړ کې د پام وړ کمښت هم راوستي او بشري ننګونې زیاتې کړې چې د هیواد ورسره مخ دي. دا به داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځ په څنګهړي ډول کونړ کې روسي زلزلې پراخې ویجاړې رامنځته کړې او له امله 2200 ډېر کسان ووژل شول او نږدې 4000 نور ټپیان شول. د رسمي راپورونو لمخې د دغه زلزلې لامله لزر ډیر کورونه هم نړیدلې چې لامله یې سلګونه کورنۍ بې ځای شوي او اوسمهال په خیمو کې ژوند کوي. د زلزلې لامله یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم په لومړیو کې ورته پام کېده خو د وخت په تیرېدو سره ورته پام کم شوي او په خبره ده چې د ژمي څپې پیل شوي په خیمو کې ژوند سختېږي. دوی له نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه د دایمي سرپناه په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلې د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
تیرو زلزلو کې زموږ کورونه وران شول او زه اوس په دې وخت خیمه کې ژوند کوم. اوس خیمه کې ژوند سخت کېږي ځکه چې ژمی را روان دی، حتی ژمی شروع هم دی. ماشومان مریضان دي، کلینیک نه لرو، ډاکټران نشته. غوښتنه دغه کوو چې باید مونږ ته د کورونه جوړ کړلی شي چې مونږ بیرته خپل ژوند ښه کړو.
یو شمېر نورو زلزله ځپلو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایتونه وکړل او ویل چې په سیمه کې د روغتونونو او ښوونځیو د نه موجودیت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ماشومان او مېرمنو ته یې بېلابېلې ناروغۍ هم پیدا شوي. که څنګه د طالبانو حکومت له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې د څو بیلابیلو هیوادونو په همکارۍ د کونړ ځانمنو ته دایمي سرپناه جوړوي، خو زلزله ځپلي وایي چې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو مرسته رسوونکو ادارو د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د پراخه بشري ناورین خبر ورکړی او ویلي وو که په ژمي کې دغه خلکو ته مرستې ونه رسیږي نو د مرګ له ګواښ سره به مخ شي. د اروپا پارلمان په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو او قومي او مذهبي لږکیو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه او په وړاندې سخت دریځ سیاستونه د دې لامل شوي چې د څه باندې 4 کلونو په تیرېدو هم طالبان نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالانو وایي چې د طالبانو سخت دریځ لامل شوی چې په نړیواله کچه په ټوله کې له افغانانو سره د بشري مرستو بهیر زیانمن شي. د ښځو د حقونو فعالې یاسمین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل:
در پای محدودیت های سختگیرانه که رژیم حاکم در افغانستان بر زنان افغان وضع کرده، روند رساندن کمک های بشر دوستانه به زنان و کودکان در مناطق آسیب پذیر از حوادث طبیعی به خصوص زلزله زدگان اخیر کنر مشکلات جدی روبرو شده است و این وضعیت باعث افزایش مرگ و میر در میان زنان و کودکان در بسیاری از مناطق کشور است.
نوموړی له اروپایي پارلمان غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونه راوړي څو د غډله د ښځو حقونو ورکړې تجمن شي. که څوم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اروپا پارلمان د وروستۍ اعلامیې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو لوړاندې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو حقونه د شریعت له مخې تامین شوي. داسې مهال چې په کور دننه یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول عصري زده کړو بندیز لګولی او ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار راګرځولي. که څوم د طالبانو دغه سخت دریځ په نړیواله کچه په پراخه توګه غندل شوی، خو طالبان نه یوازې په دې برخه کې په خپل دریز کې نرمخ نه دی راوستي بلکې لا خپل محدودیتونه یې سخت کړي. همدا تیرونه طالبانو لکه تر لګه د 2 ورځې لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه بند کړي او چې لامل یې ټول افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د اروپا پارلمان د انټرنیټ دغه لنمحالي بندیز ته په اشاره ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د خلکو په ژوند منفي اغیز پرېښود.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
زموږ غاګل آزادی رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې پلان ته د حماس او اسلامي جهاد ډلو د غبرګون په اړه د نړۍ هیوادونو بیلابیل دریځونه نیولې دي. ولسمشر ترامپ تیره شپه په خپلو تازه څرګندونو کې له حماس ډلې وغوښتل چې چټک شي، کنه د په وینا دا فرصت به له منځه ولاړ شي. هغه پر خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل ولیکل چې په دې چاره کې ځنډ نشي زغملی. ښاغلی ترامپ د جمعې په ورځ ویلي وو چې اسرائیل په غزه کې د پوځي عملیاتو د بندولو له کبله ستایي، خو اسرائیلو پرون اعلان وکړ چې خپلو حملو ته دوام ورکوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل هیله من دی چې په دې هیواد کې د سکوت په نوم د دوشنبه په ورځ د پیلیدونکي رخصتۍ په ترڅ کې به ټول اسرائیلي برمته خوشي شي. نتنیاهو زیاته کړه چې د اسرائیلي مرکچیانو ته لارښوونه کړې ده چې مصر ته ولاړ شي تر څو د غزې په اړه د احتمالي معاملې تخنیکي جزئیات بشپړ کړي، خو هغه ژمنه وکړه چې حماس ډله به یا د ټرمپ د پلان په اساس له ډیپلوماتیکو لارو او یا د اسرائیلو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې بې وسلې شي. قطر چې د غزې په جګړه کې د منځګړي رول لوبولای دی، د ټرمپ پلان ته د حماس د مثبت دریس هرکلی کړی. او د بهرنیو چارو وزارت ویاند مجید الانصاری ویل چې دا هیواد هم په غزه کې د اوربند لپاره د ټرمپ د پلان ملاتړ کوي. د خبرو بل منځګړي مصر وویل هیله لري چې دا مثبت پرمختګ به ټول اړخونه د مسؤلیت منلو د کچې لوړولو ته متوجه کړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون وویل چې سرمنشي انټونیو ګوتریش د حماس د دریس هرکلی کوي او له ټولو اړخونو غواړي چې په غزه کې د دردونکې جګړې د پای ته رسیدو له فرصت څخه ګټه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر وولکر تورکو ویل د هیله من دی چې د ټرمپ پلان به له نړیوالو بشري حقوقو او بشري قوانینو سره سم د دښمنیو د دایمي بندولو لپاره لاره ورکړي. تورکوویل دا د ټولو خواوو او په کړکیچ کې د ښکېلو هیوادونو لپاره یو مهم فرصت دی چې په غزه کې د وژنو او روان کړکیچ مخه ونیسي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د نورو اروپایي مشرانو له هرکلی سره غږ غبر کړ. هغه پر خپل ایکس باندې ولیکل چې د اسرایلی یرغملو خوشی کول او په غزه کې اوربند نږدې شوی دی. د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرس وویل چې د ترامپ پلان د سولې د راوستلو لپاره یو ښه فرصت رامنځته کوي او جرمني پوره ملاتړ کوي. د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر د حماس دریز یو د پام وړ پرمختګ وباله او پر ټولو خواوې غږ وکړ چې د دې پلان د تطبیق لپاره بیل زنده اقدام وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل دای باور لري چې حماس ډلې څنګه چې په خوای هم دا کار کړی دی، یو ځل بیا ثابت کړ چې د سمدسي اوربند لپاره یو فرصت برابروي او اردن هم د حماس د دریز ستاینه وکړه. خو د لبنان حزب الله ډلې چې د حماس ملاتړ کوي ویلي دي چې د ترامپ پلان له خطرونو ډک دی.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، او اوس به هم پام وکړئ د راپورونو د برخه دوام ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې تر 15,000 ډیر څاروي له خطر سره مخامخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې 13 ورځې خبر کړ ویل دي د زلزلې له کبله د څارویو د خوراک زیرمې او ساتن زایونه ویجاړ شوی دی. په همدې حال کې د کونړ او ننګرهار ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو چې د ورستیو زلزلو له کبله اغیزمن شوی دی وای په دې زلزلو کې زیات شمیر څاروي له منځه تللي او کوم چې ژوند دی پاتې دي هغه هم ګډ مات او ناروغ دي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې 15,000 ډیر څاروي له روغتیا ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان پرون جمعه د اکتوبر په 3مه په یو راپور کې ویلي چې د زلزلې لامل د څارویو د خوراک زیرمې او ساتنې ځایونه ویجاړ شوي. په راپور کې راغلي چې غنی کورنۍ چې په خاید عاید لپاره په خپلو څاروي او کرنه تکیه کوله اوس اند خپلو ماشومانو د ورځنۍ خوړو د پوره کولو په برخه کې لږې ستونزې سره مخ دي. د سازمان ټینګار کړی دا چې جمع مخبره رسیدو دي ځینمن کورنۍ د خپلو کرنیزو ځمکو د چمتو کولو او څاروي د ساتنې لپاره ډیر لږ وخت لري. په راپور کې ویل شوی چې د دې فرصت له لاسه ورکول کولای شي چې بزګران ښه حاصل ترلاسه نه شي کړی او په راتلونکي کال کې د لوګي بحران لا پسې زیات شي. دغه سازمان د دې ننګونو د حل لپاره د 23.5 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. په راپور کې ویل شوی چې دغه سازمان په سیمه کې د یوې شبکې د رامنځته کولو له لارې د څارویو د درملنې په هدف واکسین تطبیق کړي او د غراضې لږ تر لږه 15 شپږ سوه ډیر مشوي څاروي په خوندي ډول له منځه وړي ترسو د اوبو د سرچینو د ککړتیا او انسانانو ته د څارویو د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د کونړ او ننګرهار ولایتونو یو شمېر زلزله ځپلي وایي وروستۍ زلزلې دوی او دوی کروندو او څارویو ته سخت زیان رسولی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو زیانمن شوی محمد حامد ازادي راډیو ته وویل چې زیات شمېر څاروي په زلزله کې مړه شول خو کوم چې ژوندي پاتې دي د روغتیا په اړه یې دا ډیر اندېښمن دی.
زیاتره په کې زخمیل دي ځینو کې قیمت دي د غواګانو بس خرابې شي دي مخکنه زیاتره مازال کو په موټر او څوکۍ بازار ته راوځو بس هغه جوړه دوا ولو ډاکټر چې دلته ډاکټران نه دي چې سره او بس کې بوږي نو هغه عمر پیسې غواړي چې هغه پیسې زموږ خبر دي شي برابر اول د خوراک لپاره بس هغه مرته راوړي بس هغه مرته واچ ولا بس دا چې به خطر بس جمع کې به د خوراک بیس نه تاسو
د ننګرهار د درینو ولسوالۍ یو زلزله ځپلي سردار نوري هم ورته شکایت وکړو.
زلزله کې تقریبا سلو پورې بټول ټوټل مانونه لمه ځلې فقط مانونه د سې استلې دي خلکو امزان سره عمل ته یو ځای کې د سې شړ ځای کې جدي ته زم نشته راو سې ډاک کې پټو کې امزان یو ځای کې تړلې د ژمې مر روانه ده خلکو ته عمومي مشکل ده مانونه د پاره د سې خاص وختونه راشي چې د مرز د پاره او همدارنګ د ژوند د پاره دولت نو مرستندوی درلو غوښتنه ده چې دې د پاره یو سیستم جوړ کړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له دې مخکې ویلي چې د افغانستان په ختیځ مرګونی زلزله کې زرګونه څاروي له منځه وړل شوي. دغه راز په کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست د ویترنری د برخې عمومي امیر ډاکټر غالب مسعود ویلي چې د وروستۍ زلزلې له امله د کونړ په دریو ولسوالیو کې زرګونه څاروي او کورني چرګان له منځه تللي. نوموړي ویلي چې د کونړ په څوکۍ نورګل او چپه دره ولسوالۍ کې نږدې 2500 غواګانې او غوایان، نږدې 9500 پسونه وزې او دغه راز شاوخوا 350 اسونه او قچري او لزره ډیر کورنی چرګان وژل شوی. د 13 اگست میاشتې په 1 د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ کې مرګونی زلزله وشو چې پراخه ویجاړې رامنځته کړې. د رسمي راپورونو لمخې په دې زلزله کې له 200 ډیر کسان وژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او کګلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو ورسته راپور لرو. په هر ورزش کې د لوبغاړو او لوبې د کنټرول لپاره یو څوک شته چې لوبڅار، حکم، ریفری یا امپایر یې بولي. تاسو به د لوبغاړو د فعالیتونو او بریاو په اړه زیات اوریدلی وي خو ښایي د لوبڅارانو په اړه مو ډیر څه نه وي اوریدلی. افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې لوبڅاران لري چې په نړیواله کچه ښه ځلیدلی دي. له دې ډلې یو د کرکټ لوبې لوبڅار احمد شاه پکتین دی چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري او تر اوسه یې د شاوخوا 100 نړیوالو لوبو لوبڅاري کړې ده.
تقریبا 100 نړیوالو لوبو کې تر اوسه مهم رولونه سيدي لکه فیلډ امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې ما دنده تر سره کړې ده.
احمد شاه پکتین هغه چې د دې 100 مهمو لوبو لړلې په آسیا جام کې د هند او پاکستان ترمنځ د پایلو به لوبڅار هم و. نو موري سره مو خبرې د همدې جدي لوبې د لوبڅاري په اړه پیل کړې چې څو ورځې مخکې د میزان په شپږم په متحده عربی اماراتو کې وشو او هند پکې اتل شو. ښاغلی پکتین وویل
د هند او پاکستان لوبه رښتیا یو فشار لري بیا په آسیایی جام کې لومړی لوبې نه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ دوی روغبړ سره ونوکو، ماحول هغه انوایرمنټ ډیر خراب شو، نو له دې نه وروسته دا لا نوره سخته وله. خو الحمدلله ما د هند او پاکستان دوه لوبې کې لوبڅاري وکړله، خیر سره لوبه ترسره شوله.
احمد شاه پکتین وایي د ټولو لوبو د لوبڅاري شمیر یې سلګونو ته رسیږي چې کورنۍ لوبې هم پکې شاملې دي. د ده په خبره تر اوسه په دې لوبو کې ورنه د لوبڅاري پر مهال داسې کومه لویه تېروتنه نه ده شوې چې له امله یې د لوبډلو یا لوبغاړو له نیوکې سره مخ شوی وي. پکتین د لوبڅاري په برخه کې د لسیزو تجربه لري او وایي چې کله په افغانستان کې د کرکټ لوبه پیل شوه دی له هغه مهال ورسره ملګری و.
د لوبڅاري سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شو نو له هغه وخت نه زه له کرکټ سره ومه، له 2002 کال نه راپېسته. بیسیکلی د افغانستان کرکټ بورډ پلیټ ممبرشپ واخیستو د ای سی سی او ای سی سی، نو لومړی ځل چې کنکورس د امپایرینګ لپاره دایر شو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نوموړی وایي د لوبڅاري د لومړی او دوهمې درجې پروګرامونه هم لوستي او له 2012 کال راهیسې د لوبڅار په توګه نړیوالو لوبو ته بلل کیږي. احمد شاه پکتین کرکټ کې د ښه لوبڅار لپاره دا څو موارد ډیر مهم ګڼي.
د ښه لوبڅار لپاره درې شیان ډیر ضروري دي. لومړی باید دغه پرسنلټی شخصیت، دوهم فزیکی توانایی، او دریم په لوبې په اصول او قواعدو باندې پوهیدل، چون کرکټ ډیره مغلقه لوبه ده. د قوانین هم تقریبا 240 قانون لري او هر قانون بلیر ماده لري. ورسره کمیونیکیشن ډیر مهم ده، نو دا شیان ډیر ضروري دي. دې لپاره چې باید ته یو خلوب سار ووسی
د دې ټولو لوبو په ځنګړي ډول د تست لوبو لوبڅاري چې 15 ورځې نه ده، هغه هم د ګرمي موسم کې ګرانه بولي. وڅلوي کلن احمد شاه پکتین د پکتیکا ولایت اصلي اوسیدونکی دی. د زینو ستونزو له امله یې په حربي پوهنتون کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې چې بیا یې لوبڅاري ته مخه کړې ده. پکتین وایي وخت په وخت افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ښې کارګردګۍ له امله په مډالونو او ستاینلیکونو سره هم لمانځل شوی دی، خو په خبره یې د ته تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې لوبډلې، لوبغاړي، کرکټ پوهان او هم مینهوال یې له لوبڅارې راضي دي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه دا پیغام یم چې زموږ د مساکلا ولسوالی یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولې دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی، نو دا پیغام کدي خبر کشتر مشرانو پر ورسېږي. دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الپرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه ستاسو دولتي کلینیکونه هم ستاسو، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات، خلک ډیر غریبان دي، نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکي هغه هم چندونی ډیر دوانې، بس لږ اندازه دوا یا خپل دواس مطابق کلینیکان خو دوا ورکي. نو زه خپل دغه وڅخه تر ډیر حد پورې د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص په دولتي کلینیکو ته مراجعه د کړي، ځکه هغه خلک ډیر دي، اجدهام ډیر دي، نو ور باندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زی سخن ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، یو کال کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکټران زللاسته د خلک ګرد زل راټول شو. دغه رضاکاران په دغه برابر کې شکایت وکړي بلاړه ولایت ته، ولایت دغه شکایت ومني، مکتوبونه ورکړه چې دا دې بدل شي. خو لا هم تر اوسه نه دی بدل شوی. دا چې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا چې پیچکاری ورکړي دي هغه چې لګولې وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم د صورت یې ریژ دی. داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. دغه کلینیک مسؤلین چې ارزاګي دي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو د راپورونو برخه پای ته ورسیده. په دوه منی مای کې د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه تاسو ته وړاندې کیږي. د ځل احمد شیبر د خوست د پوهنتون له یو استاد سره بشپړې او په تفصیل سره خبرې کړې دي.
د ازادي ملمه
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې مې ډاکټر پوهنوال سبحان الله شهاب میلمه دی. دوی د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو د پنځي استاد کوي. شهاب صاحب خبرونه ته شرح لري.
ډیر زیات مننه شیبر صاحب تاسو ته او تاسو یو ردیم ته سلامونه کوي. هلی وړاندې کوم په خمه چې تاسو سره اپلیک یم.
شهاب صاحب طبي خبره ده چې د ادبیاتو استاد کوي نو ادبیات مول وستدي.
بله بله.
چرتم ادبیات لوستیدی؟
مننه زه خو د خوستلایت کی زمونږ دولتي پونتون د شیخ زید په نوم باندې په دغه لسودری ته کال کی د کانکور لاري شیخ زید پونتون ادبیات مزي پښتو څنګه ته راغلی مې په شپږ ته کال کې فارغ شوم.
او بیا مور سنور زدکړه چرته کړی دي؟
زدکړه به چې کله د ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه سفر شوم نو دا غن ورسته دوه کال په مختلفو زینو کې اومه. دا غن ورسته په امدی شغزاد پونتون ادبیات پونځي کې د استاد صفت مقرر شوم. نو معمولا بیا په کابل پونتون ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ماستر برنامه کې بریالی شوم. ولته خپل زده کړې ماستر برنامه کې پیل کړې. دا غي خبره ورسته به چې خپل پونتون تر وګرځیدم د لږ وخت وروسته یعنی یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور پونتون علوم اکاډمۍ پښتو څنګه ته د آزاد رقابت لري امتحان اخیستلو او په امتحان کې بریالی شوم. نو د ډاکټر تر کچې مې بیا هرته خپل زده کړې
د ډاکټر تیسس مو په څه باندې لیکل؟
ما خو د ډاکټر تیسس د پوهنی مربوط د رحمان بابا ادبی سبک دغه د سب پیروان او په دغه باندې مې لیکل چې د رحمان بابا په ژوند زده کړو په دې باندې انوانی و د رحمان بابا ادبی سبک او دغه د سب پیروان
دغه تیسس چاپ شوه دی.
دا تیسس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه وو. نو یو برخه د لیسانس چې د مفادات مربوط او مفادات سره مطابقت درلود دغه ته چاپ شوه دی. او اوس موږ په شیخ زاید پونتون کې د ماستری برنامه لرو. دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغی په حال دې تناسبه نو ترتیب د ریلګ پاتې پروفایل دل ان شاء الله په نګدی ورځ کې به د چاپ گاډه سنبال شي ان شاء الله. یعنی مکمل نه ده چاپ یو برخه چاپ ده.
کله چې مو د تیسس انتخاب او حالت د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو د خوښو چې تاسو د تیسس انتخاب کې او کنه تاسو خپل د رحمان بابا له شاعري سره مینه او تاسو وړاندیس
من شبر صاحب دا خو واضح خبره ده چې څېړنه او تحقیق او یا تالیف چې څوک یې نو د معلومات په اساس به کوي او د خپل علاقې پر اساس به کوي. ما دغه د خپل علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع غوره کړل او په خور پونتون ته مې وړاندې کړل. نو هلته بیا درې بورډ پې کېږي. نو په لومړني بورډ کې د پښتو څانګې استادانو او د هغې نه وروسته بیا د پونتون په کچه او بیا مې دا دفاع کوو. خوشبختانه به ووایم چې د پلزوک او د علاقه سره سم د پښتو څنګه استادان ما په دې خانه کړل چې په دغه برخه کار کوم. هغه را سره موافقه وکړه او د پونتون چې کلمه خپل دفاع دی موضوع نه وکړه نو هغه را تایید کړل. نو د خپل علاقه په اساس باندې دا کار کړی.
ډاکټر صاحب شاب مخ کی تر دې چې تاسو د ژوند په اړه کې نور لته تاسو نه واورو د تاسو د تیسس په برخه کې یو پښتنې به زه تر وګرځیدم. که چرته یو څوک لته تاسو دا پښتنه وکړي د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لاندو باندې چې تاسو له خاطره ډیر مهم دي او یا ډیر مهم در تشکر سوي دا کوم دي؟
ډیر زیات مننه. ډیر مهمه او اساسي پښتنه ده او دا پښتنه باید وضاحت وشي. رحمان بابا مونږ تاسو چې پیګو د دولت سره وسیدلې دي او دولت په ژبه غږېدلې دي، یعنی اشعار چې دي د فصاحت او بلاغت په ګاړه سنبال دي، یعنی جوانی پکې ډیره ده. د دې ترڅنګ زمونږ استاد چې د مصحاب او عقیدې سره ترڅنګ دی په دینی علومو کې هم پوهېده، نو تصوف او عرفانی په خپلو اشعارو کې ډیر خپل لیدي او د ده اشعار چې دي په دغه برخه کې یعنی کاملا ډیر لوړه مرتبه لوړه درجه لري. د دویم ټکی او دریم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلکو منځ کې او د خلکو پر ژبه پوهېده، او اشعار چې دي ډیر ساده دي، روان دي، خو د دې ساده والي تر څنګ داسې اشعار ده ویلي دي چې یعنی د یو خوانه رنگین دی او د بل خوانه سخت دی. یعنی دا شاعری څوک نشي کولای، ځینې خلک د رحمان بابا شاعری ته څوک ګوري فکر کوي چې ډیره به اسانه وي، ځکه د ده د شاعری اجازه یا کمال دا دی چې په یو ځل اورېدل سره د خلک زده کولای شي. خو د بل خوانه که چېرته په دغه شاعری کې څوک پیل وکړي نو د دوه درې شعرونو نه به اضافه ونه لیکي، ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا ټولو پښتنو کې مقبولیت لري، او کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنی لارویانو پیروان لري چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی، نو د رحمان بابا د پیروان او سبک لارویان چې دي چې دا ډیروالی لري، چېرته چې پښتون اوسېږي د بابا د سبک پیرو به، ځکه چې دی د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې دپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب که چېرته د پوهنتون دورې ته راشو، کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف له کانکور نه وروسته، ادبیاتو ته کامیاب شوی او کنه؟ لپایله مو زړه غوښتل چې ادبیات ولولې.
زو کو علاقه سره د ادبیات پونده ما انتخاب کړی او د ترغلی او مانو په دې کې یو لند الفاظ کې بس تاسو سره خاطر وې ما زغه وخت کې خو چې ډېر لس ادبیات کالون دغه سہولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او دیشن سره نو چې راځي یا ټلیفون هم نو کېږي، نو زه سبتنام وکړو. سبتنام نو وروسته جلال آباد ته لاړم چې بیرته راغلم، زما ملګرو زما نمرې ډېرې وې د کانکور په اساس باندې، یعنی په خپل سر دوی اقتصاد پوهنځي ته زما تبدیلي کړې وه. بیرته چې زه راغلم ورته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم، ځکه زما ادبیات سره ذوق دی، علاقه ده، او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګه وایم، او په همدغه کې که خدای کول مخې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل کوم ټکی تاسو ته داسې ښکارېدل چې د تدریس لپاره دا مناسب نه دی او دا باید بدل شي، داسې ځینې ټکی تاسو ته ښکار شول په هغه وخت کې؟
داسې اتمن اتمن داسې شینه یا داسې مفردات او یا داسې مضامین به سړی ته مخه باندې ورځي. او معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو، په هغه نصاب سره د لوړ زده کړو نه دا ته چی و، په هغه نصاب د استادانو لخوا پلې کېدلو مخې ته ته نو داسې
وبخشي. شاب صاحب یو خوب سیستم د سم داسې مخې ته ځي، لیکن ستاسو خپل برداشت څه و چې کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نشي او یا تغییر پکې راشي، داسې څه و؟
یاره داسې زما مخې ته څنډې راغلي، ځکه چې دا خو هغه زده کړو مرحله ای او په هغې وخت کې دومره وسیع فکر د مونږ سره نه و چې ووایو چې یعنې په دې باندې مونږ توانایي درلودله چې په مفردات کې یا په دې نصاب کې تغییر راشي یا په تدریس کې دغسې دغه رانشي، ول نه هغه د ذوق مطابق ځینې شیان به و، خو داسې ډېر دقیق نه.
ځینې کسان دغه انتقاد لري یا دا نیوکه کوي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تر ډیره پورې په حفظ باندې اتکا کوي، یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیاتو له څلورم صنف نه وروسته ممکن یو محصل تکړه وي، لایق هم وي، لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي، نو د دې له خاطره فکر نه کوي چې په کار ده چې د ادبیاتو په پوهنځي کې عملي هڅو ته توجه زیاته شي.
کاملا دا خبر سره موافق ما هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو د عملی او د کار سره هم دغه اوس خوشبختانه په ادبیات پونځي کې زمونږ د کار سره یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کېږي ځینې په عملی توګه که په نثر کې کار کوي نثر کې کار کوي که په نظم کې کوي نظم کې که ژبپوهنې په برخه کې ژبپوهنې په برخه کې چاپي رسنۍ او دغه شته دی چې مجلې شته دي او زموږ ډېر تعداد محصلین په دې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټه لیکي څوک لنډه کیسه لیکي څوک بل شي منده کوي هغه چاپېږي او هغوی دپاره په سیمستر کې مونږ د یعنی داسې زمینه برابره کړې ده چې د ټول پوهنځي یعنی محصلین او استادان ورته کښېني او په هغې کې خپل لیکچرونه ورکړي او د لیکچرونو تر څنګ څوک چا شعر لیکلی او که چا نورو برخو کې کار کړی څېړنیز کار کړی هغه د محصلینو سره شریک کړي نو هغه د امریکار ساحه اوس ډېره پراخه شوې خو متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کې دا کار نه و او زمونږ دا غوښتنه هم وه او زمونږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره خو بیلا څه کوي چې هغه به نه و نو مونږ ته به یې هغه نوټونه را کوله نو وای او لیکه او بس سر د کرښې او څه نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي او په افغانستان کې هم دغه ډول خو ته چرته وګورو په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو لنقطه اکثر لیکوال وایي ډېر څه زده کړې دي تاسو د شخصیت په پانتون کې د نقد آزاد بحثونه لري
مونږ د نقد او د آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو ځکه چې استادان او محصلین ځینې اثار چې ولیکي هغه نو بیا اثار غونډې ته وړاندې کوي او بیا کوم استاد لیکلی یعنی محصلین او استادان په دې باندې هغه خپل نظرونه څرګندوي او خپل وړاندینې کوي او دې کار باندې یعنی هغه خپل نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي
فکر نه کوي فکر نه کوي استاد شهاب چې دغه سي نقدي غونډه ته تاسو د ولایت په سطح ته د نورو ولایتونو د گاونډي ولایتونو په کچه باندې تکړه لیکوال درو خوړی او چې اغه هم له محصلینو سره خپل تجربه شریک کړي او په دغه سي غونډه کې برخه د سره واخلي ممکن محصلین د استادانو له لیکچره پرته ډیر څه نور هم ترلاسه کړي
زمنګ دا کار کړم دی زمنګ د علوم اکاډمۍ نه یو تعداد استادان او یا د کابل پوهنتون نه یا د نور ملګری او دوستان ځینې وخت پوهنتون ته راغلي دي حتی دلته پوهنتون کې په ادبیاتو کې مختلفې غونډې جوړ کړې د روحي صاحب یو سیمینار مونږ برابر کړی و د ده په رابطه باندې د کابل پوهنتون علوم اکاډمۍ نه ننګرهار نه او ځینې نور ځین نه ځینې استادان راغلي وو خپلې مقالې وړاندې کړې وو لیکچرونه وړاندې کړه او زمونږ د ماسترۍ برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړله او ما نه دا وړاندیزه غوښتنه وکړله که تاسو هیوادمل صاحب مونږ ته دلته راوغواړئ چې یو لیکچر مونږ ته راکړي یا ځینې نور مشران استادان دا موضوع ما ځان سره واخیستله او د پوهنتون د رهبری سره به شریکه کوم نشته او دا ډیره ښه خبره ده او دا د ادبیات لپاره او د نورو استادانو د فکر په انتقال کې د محصلینو او یا د نورو زده کوونکو ډیر ښه رول لوبولی شي
یو خدا د ستاسو نورو استادان درغواړي تکړه استادان لکه هیوادمل صاحب یا نور دا خو هم ښه خبره ده لیکن که چیرته د افغانستان د ادبیاتو د پنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو مثلا په یو وخت کې سه استاد حبیبی په یو وخت کې سه استاد رشتین په یو وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پنځي کې درس ورکاو دغه دورې محصلین ډیر تکړه خلک راووتل او ډیر تکړه لیکوال دغه زمانه لرو زما مطلب دا دی چې تاسو په خوست کې است مثلا کده شعر نقد لري ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډیر څه وو او یو ډیر څه محصلین کاروان صاحب نه ترلاسه کی آیا دغه لیکوال د خپل باسونو ته کده روغ وړي بهتره بنوي
ډیره به بهتره وي. او دا کار د ستاسو خبرو نه ما دا فکر واخیستل مون کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحی د علوم اکاډمۍ یا ځین نور د سی استادان مونږ دغه بسونه تر غوښتي دي. او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته په ډیرو غونډو کې برخه اخلي او دا کار خو یعنی ډیر یو مفید او ګټور کار دی هم د محصلین لپاره او هم د استادان لپاره، ځکه نظر شریکول او بیا د مشران تر مخه خو ډیرې خبرې تیرې شوې دي. نو
یو خو د استادانو په سطح خبره شو، لکه د کاروان دوی چې منلي شاعران دي او همداسي نور منلي لیکوال چې په وطن کې شته چې هغوی تاسو پانتون ته دروغ وړي. حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي که چېرته تاسو راوغواړي ممکن محصلین له هغوی سره داسې احساس هم وکړي چې دا خو مو همزولې دي. که دا کار وکړي، ځکه په ورته وخت کې چې یو څه محصل زده کوي، دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یو غونډه کې نقد وکړي. څرنګه درته ښکاري دا وړاندیز؟
ډېر راته ښه ښکاریږي او دا کار به حتما کوو. استاد چې د دې نظر نه مونږ دا فکر واخیست چې حتما به دغه سي ملګري او دوستان به سره درکو سره دي چې لږ زیات به دا کار شوی، خو په هغه اندازه نه دی شوی لکه دا ستاسو چې څخلته فکر دی او یا د محصلینو په برخه کې چې دا ختمامېدلی شي. یعنی زه به ووایم چې ډېر کم ترسره شوی دی یا په نشت حساب دی، خو دا کار به انشاءالله کوو او ګټورې بولم.
شاب صاحب وبخښئ، سیدا پښتنه یو څه ځنډنې هم کوم. تاسو کوم مضامین تدریسوئ د شخصیت په پانتون کې؟
زه په شخصیت پانتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مضامین تدریس کوم، ځکه چې ما مخکې تاسو سره په خبرو کې وویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلی دی. رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات پوهنځي پنځم سمستر کې رحمان بابا پاکله باندې د سب پیروانو باندې د شعر برخه باندې او د سب د لارویانو په شعر باندې دغسې د ده په منځپانګه باندې خبرې کوو. نو همدا رنګه یعنې د ادبیات تاریخ اړوند زه خپل مضامین مخې ته وړم.
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیاتو تاریخ؟
پښتو ادبیات تاریخ بلې.
نو تاسو خو یوازې پر رحمان بابا ډېر تمرکز وکړو، دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوي؟ تر کوم وخته پورې؟ له پایله تر کومه؟
زه چې خپل تدریس کوم، ازما چې اثر او کتابونه چاپ شوې دي روحانيانو باندې ما کار کړی دی، چې خوشبختانه به مې کتاب می چاپ شوې دي او د هیواد په مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې مې حمید مومند باندې کار کړی چې کتاب می چاپ شوې دي د هیواد مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې د رحمان بابا باندې ما کار کړی دی، کتاب می چاپ شوې دي چې مختلفو پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډیری پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې د خوشحال خان په برخه باندې مې کار کړی دی، خپله تر اوسه چاپ شوی نه دی. نو حق ولیت مې د ماسترۍ دغې ته ورکړو چې دا باید چاپ کړم او په دې باندې لګیا یم. نو د ادب تاریخ ما کار کړی دی چې پنځه ادب تاریخونه ما لیکلي دي، چې هغه روحانیان دي، خوشحال دی، حمید دی، رحمان بابا دی او دغه سیمې د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړي دي خو دا چاپ شوی نه دی.
په یو څه معاصر زمانه کې څه شی نشته چې محصلینو سره شریک کړي؟
ولې نه، دا خو د مسؤلیتونو په اساس باندې او هغه د تدریس په خپل برخه کې چې څومره کار کیږي. نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړي دي او یا پرې لګیم، نو په دغه برخه کې تروسه معاصر دورې ته، ځکه چې زه پوهنتون کې دلته د علمي مجلې ورته وایي، زه د علمي مجلو امیر هم یم، د مطبوعات او دغه کارونه او بوختیاوې هم په دې برخه کې زیات دي. نو په معاصره دوره کې لا تر اوسه پورې ما داسې ډېر ول نه تدریس هم کړی، که هغه اوختون پړاو دی، ویښتیا پړاو دی، خانتیا پړاو دی، په دې پړاوونو کې خو څنګه زه داسې ډېر نوتن وطن ده کړي چې سړی په هغه کې مخکې لاړ شي آثار او کتابونه ولیکي.
د پانتون د ادبیاتو د پانزو ځینو محصلینو تیسیسونه مالیدلې دي، دوی ډېر کلي موضوعات راخلي، بیا چې کله خبري ورسره کومه مثلا ما چې خبري ورسره کړی دی دوی بیا وایي چې د استاد د لارښوونې په اساس دا کار کوم. په دغه تیسس کې فکر نه کوي چې یو څه د کلیتوبه باید محصلین راووزي مشخص شي باندې لیکل وکړي. مثلا که چېرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسس لیکي، له کلیاتو راووزي مثلا د رحمان بابا په باره کې یو څوک تیسس لیکي، د به ممکن په دې خپل تیسس کې دا شان ولیکي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو، په دې کال وفات شو، او یو دوه ټکو ته اشاره وکړي او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولتام غلامان دي، او داسې ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي د دې دغه هم راوخلي. فکر نه کوي یو څه تمرکز پکار ده. مثلا یو څوک تیسس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفان ولیکي، او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چیلنج کسي دا عرفانی بیتونه نه دي. فکر نه کوي چې محصلین باید آزاد پرې شودل سي؟
مونږ تیر ورځ غونډه درلودله، په غونډه کې زمونږ د محصلین د مونوګرافونو موضوعات هم وو، په هغه کې داسې موضوعات ورکړي وو چې دا رښتیا هم داسې موضوعات ورکړي. یو لیکلي وو چې لیکوالۍ خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې رحمان بابا پر ژوند خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د کاروان صاحب. نو بیا مونږ سره کېناستو، د هر استاد وظیفه ده کړه چې د خپل هر یو محصل سره که مثال رحمان بابا لیکي، پر رحمان بابا باندې خبرې کوي، وایي چې د رحمان بابا په اشارو کې د قرآن او حدیث، یا د رحمان بابا په اشارو کې تصوف، یا د رحمان بابا په اشارو کې عرفان، یا رحمان بابا مذهب او عقیده، یا د رحمان بابا په کلام کې رواني، یا د رحمان بابا په کلام کې داسې، یعنی داسې یو یو برخه. نو دا رښتیا هم دا دود را پاتې شوی دی، او ځینې موضوعات مونږ ته به هم داسې راکول شوي او مونږ به هم ورکولي. اوس دغه موضوعات ته استادان هم متوجه دي، او محصلین سره پر ډېره پیمانه د استادانو کار هم دغه شوی دی. یعنی په رحمان بابا کې یوازې کولی شي چې دېرش محصلین په مختلف خو په مختلف برخو باندې کار وکړي. نو دا کار اوس کېدونکی دی، او داسې لاره ده کوي دا خود استاد او د خود استاد ټاکل په همدې معنا دي چې د خپل محصلین سره
تاسو د شیخ زید پانتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري؟ شمیر څو ته رسي؟
مونږ د ادبیاتو پوهنځي په څلورم صنف کې و دېرش تنه، خدای مې دغه نه کې و دېرش تنه دی. بلې،
دا و دېرش تنه که چیرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زیږیدلی وي، نو ودرش کتاب بلرو یا ودرش رساله بلرو کال تا کنه همداسې ده. ډیر مننه ډاکټر صاحب شاپ چې په خبرونه کې مونږ برخه سره واخست.
الله تاسو خلری خوشاله اوسئ، ګزډی زه خوشاله شوم چې تاسو سره مې څه خبرې وکړلې او تاسو مونږ ته وخت راکړ.
درد زړ چاودنې تمې وګورا زارد شم زارد شم لمنه تم یو ګورا کلمه مازغ کلزړ سکندی بيد فکر غنه تم یو ګورا لا سکل جوړا ترګ چرګا چرګا وی ویل چسنه تم یو ګورا ستور ستور کیږي خالن رازي بے خیال مرمنه تم یو ګورا لگ وخلا دانگو پور تندے قبر جنے او تمیو گورا ستا قد انزل زدا چنار کامت سیال لکھونے تمیو گورا
سر سر بیا سر پہ بیا میرے بخار کی بھی ارزان استر گے میرے بخار کی بھی ارزان استر گے گل چکے گل چکے اران استر گے اران استر گے اران استر گے سما دسڑ کبھی لا گان استر گے سما دسڑ کبھی لا گان استر گے لا 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 لا